میکروفون شما در همینجا به پایان میرسه. من ستار فروغ از شما اجازه میخواهم. حالا هم با همکارم نوریاس نوری باشید. نوری صاحب خوش آمدید.
بله ستار فروغ، تاسو ستړي مشئ. د سولې په اړه مو بحث درلود. افغان ولسمشر بیا نن تاکید وکړ چې اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم او دا خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابه چې افغان ولسمشر وایي اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پراپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې کولم لای فریبا ظاهر په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې لپاره شرایط رامنځته شوي دي او باید ډېره استفاده ترې وسي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ورکوي او د ایران ولسمشر حسن روحاني بریتانیا ته خبرداری ورکړ چې د ایراني تیل وړونکي کښتۍ د نیولو له عواقبو سره به مخامخ شي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته شوي دي او باید سمه استفاده ترې وسي. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار وانخیستل سي لوی مسؤلیت به وي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 5 کلنی کنفرانس کې وکړې.
در 18 سال د شرایط ماحول نه بودیم چې سوله واقعا به صورت واقعي بینه ندیده شي. این زمان زمان صلح است. شرایط برابر شده، باید از این شرایط استفاده از این صورت بگیره.
ولسمشر غنی پرون ناوخته هم د کابینې په غونډه کې د سولې بهیر د ګړندې کېدو پر هڅو خبرې وکړې او ویل چې سولې او انتخابات یو د بل بشپړونکي دي او اوس د سولې لپاره تر جګړې یو بل لوی اتحاد رامنځته شوی دی. د افغانستان ولسمشر دغه راز د اروپایي ټولنې لخوا د فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنی کنفرانس کې د فساد پر ضد د حکومت د هڅو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې باید د فساد سره د مبارزې لپاره یو واضح اراده موجوده وي. ښاغلی غنی دغه راز د اروپایي ټولنې څخه هم د افغانستان انتخاباتو په برخه ده غوی ده همکاریو مننه وکړه او تکرار وکړه چې دا انتخابات به پر خپل وخت ترسره کړي. په دې کانفرنس کې د وشمیر اروپایي هیوادونو سفیرانو، د نړیوالو ادارو استازو او وشمیر حکومتي او د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکو ګډون درلود. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ورکوي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو فیض آباد ته نږدې پر اورګو ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې یوه امنیتي پوسته له منځه تللې او طالبانو یې ټول پوځي تجهیزات له ځانه سره وړي دي. ښاغلی نظری د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه وایي:
متاسفانه در نتیجه ای حملات دو نفر از نیروهای امنیتی ما شهید است.
دی وی لبد مرغه پدی عملیاتو کی دو امنیتی سرتیری وژل سوی دی او درې نور ټپیان دی. وسلوال مخالفین ته هم پدی برید کی درنه مرګ ژوبله وشته ده. د بدخشان د ولایتي شورا غړي هم د خبر تاییدوي او د امنیتي ارګانونو په کمزوري انتقاد کوي. دوی وایي که د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازم ګامونه وانخیستل سي مرکز فیض آباد به هم له ګڼو خطرونو سره مخامخ سي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي چې د محل په چین کې دی ټاکل شوی د چین او یو شمیر نورو سیمه ییزو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو تر اوم پړه ورسته چین ته ولاړ. دا خبرې چې په دوهې کې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو له کبله ځنډیدلې وې، پرون سهار د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ د لنډې مودې لپاره وسوې او بیا ښاغلی خلیزاد چین ته ولاړ. نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې له چین څخه به واشنګټن ته ولاړ سي څو له طالبانو سره د خبرو جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریکې. بلخوا په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې امریکایي پلاوی او د طالبانو استازي خپلو مشرانو سره سلام مشورې وکړي د سولې په اووم پړاو خبرو کې وقفه راغله. د نوموړي په خبره دا خبرې به ژر بیرته پیل سي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د دې ولایت استیناف محکمې دوه اداري کارکونکو د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډز وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویلي دي چې پېښنن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد ښار اړوند د روشان مینې په سیمه کې سوي ده. د ننګرهار د استیناف محکمې رئیس عبدالولي قاضي زاده هم له ازادي راډیو سره خبرو کې پېښه تایید کړه او ویل چې دوه کارمندان د بیلابیلو دیوانونو مشران و چې دندې ته د تلو پر مهال نامعلوم وسلوالو ووژل. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چاپغاړه د ایران ولسمشر حسن روحانی بریتانیا ته خبرداری ورکړ چې د یوې ایرانی تیل وړونکې کښتۍ د نیولو له عواقبو سره به مخامخ سي. د بریتانیا سمندري ځواکونو د جولای پر څلورمه د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ ونیول چې ویل کېږي د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر خلاف یې سوریې ته تیل وړل. دغه کښتۍ په جبل الطارق کې درول سوې چې د ایران غوسه یې راوپاروله. امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. او د امریکا د خزانه وزارت د حزب الله په یو امنیتي چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله په دوه غړو بندیزونه لګولې دي. دوی تورن دي چې د ایران لاتر لرونکي دي او وسلوالې ډلې د اهدافو د پرمخ وړلو لپاره او د ایران د ناسمو فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره یې له خپلو دندو استفاده کوله. د امریکا د خزانه وزارت د سشنبې په ورځ ویلي دي چې د لبنان په پارلمان کې د حزب غړي امین شیری او محمد حسن راد همدارنګه د حزب الله د اړیکو او همانګۍ د څنګ مشر وافق صفای په تور لیست کې شامل کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. افغان ولسمشر وای اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونوځي.
دا وطن سوله غواړي، موږ سوله راولو. دې کې د نشکې نشوبه
اشرف غنی دغه څرګندونه نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې لخوا د فساد ضد پنځم کانفرنس کې وکړه. د افغانستان په لانجه کې ښکېل ټول لوري سوله غواړي.
زه فکر کوم چې اوس نړیواله ټولنه جمع داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې وادونه دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې نور جګړه د حل لاره نه ده.
د دې او دا چې په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو یا کمولو لپاره ولې د نړیوالو کورنیو هڅو تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. د چارو د کارپوه حاجي سید داود نظر اخیستی د فساد په اړه مستاسو نظرونه هم اخیستي.
د افغانستان په ټولو ولایتو کې فساد شتون لري خو په مزار شریف کې خپل حوض ته رسیدلی دی.
د اورزګان امنیتي چارواکي له وسلوالو طالبانو د روسي ساخت هغو دوربینونو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د پولیسو او سرتیرو په وینا د جګړې په ډګر کې دوی ته ډیر سرخوږی جوړ کړی دی.
دښمن چې دی د شپې دوربین لري، موږ د شپې دوربین نه لرو، مقامات شپې نه سر سره کولای.
په نړیوال موضوعاتو کې امریکا د ایران او یمن شاوخوا اوبو کې په مسون ډول د تیلو د کښتیو د تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅې پیل کړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د سولې موضوع ته. هغه موضوع ته چې په دې وروستیو کې د قطر پلازمینه دوحه کې ډېری خبرې وشوې. د طالبان او د امریکای پلاوی ترمن د خبرو سربیره د غرض دوحه تیر دوه ورځې د بین الافغاني خبرو قربانه هم و. افغان ولسمشر اشرف غنی هم نن یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او وی ویل د سولې لپاره اوس داسې یو فرصت رامنځته شوی دی چې په تیرو اتلو سکلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې په کابل کې د اروپایي ټولنې له لوري د اداري فساد ضد پنځم کلنی کانفرنس ته په وینا کې وکړې او وی ویل د سولې لپاره تر بل هر وخت ښه شرایط برابر شوي او دوی به له دغه شرایطو ګټه واخلي. د غرض افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر هم په د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او ویل د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له فساد سره مبارزه هم اړینه ده. د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی دې کانفرنس ته ورغلی و.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید له اوسنیو شرایطو په پراخه کچه ګټه واخیستل شي. ښاغلی غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اروپایي ټولنې له لوري د اداري فساد ضد پنځم کلنی کانفرنس ته په وینا کې خبرداری ورکړ. که چیرې د سولې لپاره اوسنی فرصت له لاسه ووځي، دا یو لوی مسؤلیت دی او هیڅکله به افغانانو ته د منلو نه وي. نوموړي وویل افغان حکومت د سولې لپاره عملی ګامونه اخیستي او په دې برخه کې به هر خنډ له منځه یوسي.
دا وطن سوله غواړي، موږ سوله راولو، دې کې د نشکې نشوبه. د سولې لاره اور کیر سرک نه ده، د سولې لارې به کپرک لري، سولې لارې کې به ستونزي، مګر ټینګه اراده باید موجوده وي چې کپرک باندې تیر سي او سولې ته ورسیږي. چې د سولې مقابل کې هر خنتی حاضرم په قاطعیت رفتار وکړو.
ولسمشر غنی همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې د سولې مذاکرات باید د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ وشي، خو وسلوالو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالب استازو سره د خپل اووم پړاو خبرو د پرمختګ خبر ورکړی. د نوموړي په خبره په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو په وتلو، د ترهګرۍ ضد د مبارزې ډاډ، د ښکېلو افغان لورو ترمنځ د مخامخ خبرو او اوربند په شمول په ټولو برخو کې پرمختګونه شوي. د اداري فساد پر ضد د اروپایي ټولنې په دې 5 کلنی کانفرنس کې ولسمشر غنی سربیره په کابل کې د روپی ټولنې سفیر پیری مادون، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامی چې یماماتو او د یو شمیر افغان ادارو مشرانو ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د روپی ټولنې سفیر پیری مادون ویل چې د جګړې د ختمولو لپاره لومړی باید له فساد سره جدي مبارزه وشي.
په افغانستان کې د بنسټیزې سولې لپاره اړتیا څو له فساد سره مبارزه وشي. د سولې له هوکړې وړاندې باید فساد له منځه ولاړ سي. له فساد سره د مبارزې لپاره د بشپړې پالیسۍ په نه موجودیت کې به په افغانستان کې بنسټیزه سوله رانشي.
افغانستان د نړۍ له څو هیوادونو څخه دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تل د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې د اداري فساد پر ضد پریکنده ګامونه واخلي.
افغان ولسمشر وای په افغانستان کې د سولې لپاره نن داسې یو فرصت رامنځته شوی چې په تیرو 13 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ولسمشر غنی دغه راز وای چې دی به له دغه فرصت څخه ډیره ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی، دا څرګندونې په کابل کې د فساد ضد د اروپایي ټولنې لخوا پنځم کلنی کانفرنس کې وکړي. دغه راز په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر هم په دې ټینګار وکړ چې له سولې وړاندې باید د فساد سره جدي مبارزه وشي. هغه سوله او دغه راز فساد دواړه سره وتړل او ویل چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د فساد پر ضد مبارزه هم اړینه ده. پر دې موضوعاتو مو مخکې د سیاسي چارو له کارپو حاجي سید داود سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره ښه فرصت رامنځته شوی دی. آیا د افغانستان په لانجه کې ښکېل ټول لوري هم سوله غواړي؟
پرته د شکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرفانی اشاره کړې ده، په افغانستان کې د سپتمبر د 18 نیټې نو وروسته کله چې دا جګړه نړیوالې ټولنې د امریکا په مشرتابه باندې شروع کړه، اوس امریکا غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. که څه هم دلته باید یو فرق وکړو، یعنې سوله په هماغه وخت کې د 13 کاله هم افغانانو د سولې چغې والی دي، اما متاسفانه نړیواله ټولنه دې ته آماده نه وه په افغانستان کې د سولې راشي. یا د سیمې وادونه لا هم شک دی چې هغوی هم لکه نړیوالې ټولنې غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې اوس نړیواله ټولنه جبه داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې وادونه دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې نور جګړه د حل لاره نه ده او تر څو پورې به دا جګړه دوام پیدا کړي په دې چې دا جګړه ډېره اوږده جګړه ده. نو د دې سره زه فکر کوم چې واقعا کله چې هغه چا چې جګړه شروع کړې ده هغوی سوله غواړي، نو بی د شکه دلته سوله راتلونکې ده.
حاجی صاحب، سید داود، سوله او فساد په یو ډول سره تړلی دي. د افغانستان پرلپسې حکومتونو ویلي چې د فساد په وړاندې جدي مبارزه کوي، خو تر اوسه پورې موږ وینو چې دغو هڅو کوم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان تر اوسه په فساد کې ښکېل هیواد بلل کېږي، ولې؟
اداري فساد په دې تیرو 13 کلونو کې، یعنې د جګړې اوته زیاته لمن وهلې ده او نړیواله ټولنه د دغه اداري فساد ته په افغانستان کې تنګ شوې دي. کته چې د جاسوب کو راپورټونه واوري، په یورپ کې دا راپورټونه واوري، هلته خلک د خپل حکومتونو سوالونه کوي چې تاسو دغه ځمنګ د مالی پیسې چې لیږي افغانستان ته، په دې څه کوي؟ دا د څو نفرو فیصله ځواکمنو او غیر مسؤولو په جیبونو کې ځي، دا د افغانستان ملت ته ولس ته نه رسیږي.
بله،
نو زه فکر کوم چې هلته یو ډول فشار د ولسونو د خوا نه په خپلو حکومتونو دی او دوی مجبور دي چې دغسې کنفرانسونه دایر کړي. اما زموږ مشکل دا دی په اداري فساد کې چې زموږ معمولا کم حکومتونه چې جوړیږي دلته هغه د ډلو ټپلو دخوا جوړیږي. یعنی مثلا هره ډله چې واک ته رسیږي خپله ډله که د دې وړتیا ولري او نه لري هغوی ته وزارت، ولایت، ریاست ورکوي. هغوی هم په دغه موده کې چون کاری وړتیا نه لري، هغوی کې کافي ظرفیتونه وجود نه لري، نو یوازینی کار چې کوي هغوی همدغه پوچول چپاول او د ملت نورو بدبختیو کې فیصله شامل خلک دي.
بله حاجي صاحب داود، که څه هم تاسو پرې رڼا واچوله، خو همدا اوس د ولسمشرۍ د ماڼۍ فیسبوک پاڼه وینم چې د ولسمشر د نننۍ وینا یو څو مهم ټکي راخیستي دي. افغان ولسمشر اشرف غني له فساد سره د مبارزې په اړه د اروپایي ټولنې پنځم کنفرانس کې لیکلي دي چې نن د افغانستان خلکو باندې حساب وکړي، هر یو غمی او د عزت یو ټوټه ده، دوی هر یو په عادلانه نظام کې چې د دوی راتلونکي پکې خوندي وي ګډون لري. فکر کوي چې په افغانستان کې دغه اوسنی نظام عادلانه نظام دی؟
ګوره دلته دوه خبرې دي. یوه خبره خدا ده چې کاشکې ولسمشر پنځه کاله مخکې چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورسېد همدا خبرې کړې وي. تاسو پوهېږئ په دې څلور نیمو کلو کې د دې په خپل دفتر کې دومره بې نظمي وه چې یو هفته یا دوه هفتې کېږي چې دوی ویان پیدا کړی دی، حتی دوی ویان نه درلودار ویان چې به و یو میاشت بعد دوه میاشت بعد به لرې کېده. دویمه خبره، دوی اشاره ورته کړې واقعا د ملت کې استعداد دی، د ملت کې پوهه ده، ډېر ښه کسان د ولایت، وزارت، ریاست وړ وو، خو متاسفانه تر دغه وخته پورې نه اشرف غني، نه حامد کرزي، نه نړیوالې ټولنې دوی سره په دغه باب خبرې کړې دي چې یو ښه حکومتداري څنګه رامنځته کړي.
د چارو کتونکو حاجي سید داوود چې په افغانستان کې د سولې او د غراز د اداري فساد په اړه خپل نظر سره شریکاو، د هغه دوه مسایلو چې نن افغان ولسمشر په کابل کې د اداري فساد ضد پنځم کانفرنس کې چې د اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی و د وینا په ترڅ کې ورته د اشاره وکړله. تاسو هم کولای شئ چې د سولې او اداري فساد په اړه مو غوښتي وي نظر راوستوي د افغان بسمت سوات لشمیر لاره د همدې خبرونې په جریان کې په روسي برخه کې درته الولو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو سره سره بیا هم د جګړو ټغر نه دی ټول شوی. تر اوسه پورې په افغانستان کې جګړه روانه ده. له بېلابېلو ولایتونو څخه د جګړو راپورونه ورکول کېږي، یو هم د کندوز ولایت ده. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکو وایي له تېرو دوو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی او له کبله یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. دغه راز راپورونه وایي چې له هغو سیمو چې دغه جګړې پکې پیل شوي خلک کډه کول لوتا ال شویری. ل کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان پر رپورت لري.
کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په نږدې څنډه کې جګړه جریان لري. د نوموړي ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې له تېرو دوو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ د مرکز نږدې څنډه کې خپل مسلحانه تحرکات پیل کړی او لا هم په سیمه کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري. د دوی په خبره چې د دغې جګړې په پایله کې د افروشانو، د حلقه کول او د قرغان تپې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او دا مهال جګړه د عقبای په سیمه کې دوام لري. د دغه ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو نور محمد او حسیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوره ذکر چې زموږ په کلي وزای کې طالبانو لخوا جګړه روانه ده او خلک بې ځایه سوي، بې کوره دي. یو شمېر نور کلي هم طالبانو نیولې دي او دولت تر اوسه کوم پرمختګ نه ده کړی.
نو موږ د مسؤلینو نه دغه خاص دی چې د خلکو په حال باندې یو څه نظر وکړي.
دوی خبرداری ورکوي چې د امام صاحب ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده او که په وخت سره ورته رسېدنه ونه شي نو ښایي په دغه ولسوالۍ کې انساني ناورین رامنځته شي. د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای د سیمې یو تن قومي مشر صوفي نازک میر په دې اړه وویل
خانواده په مکمل مردمي او فروش از جلش بېجا شده کیسې سیاره هوایي میګرده د جګړې له کبله د افروشانو د زابور د قرغندپی د حلقه کول او د بخمل کوسی له سیمو څخه خلک له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي، ځکه په یادو سیمو کې وسله وال طالبان ځای پر ځای شوي دي. د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو په وینا چې د روانې جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ هم له خپلو مینو څخه د امام صاحب ولسوالۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نوموړې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي سیف الدین په دې اړه وویل: زموږ کلي ته وسلوال طالبان راغلل او موږ د جګړې له ویرې له خپلو کورونو څخه ووتلو او نور ټول شتمه په کورونو کې پاتې شول او اوس هم جګړه دوام لري. بل خوا د کندز امنیتي چارواکي وایي چې سیمې ته تازه دم امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او ډېر ژر به د امام صاحب ولسوالۍ په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نیروهای کمکی تازه نفس به مناطق اعزام شده و انشاءالله
تازه دم از واکون امام صاحب ولسوالۍ ته رسیدلي دي او ډېر ژر به د دې ولسوالۍ ناامنه سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې شي. خو له دې وړاندې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو خبرداری ورکړی و چې د دغې ولسوالۍ د امرود غاړې ځنګلونه د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو په امن پټن ځایونه بدل شوي دي. د امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه راز د 70 کیلومتره په اوږدوالي له تاجکستان سره سرحد لري او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د امرود بهیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د اروزګان امنیتي چارواکي بیا له وسلوالو طالبانو د روسي ساخت هغو دوربینونو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د پولیسو او سرتیرو په وینا د جګړې په ډګر کې دوی ته سرخوږی جوړ کړی دی. یو شمېر افغان سرتیرو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وختونه چې دوی نشي کولی د شپې لخوا د وسلوالو طالبانو د بریدونو مخه ونیسي، همدغه شپني دوربینونه دي چې وسلوال طالبان ورڅخه انکار اخلي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دغه شپنی دوربین چې پر یو امریکایي وسله M16 باندې تړلې دي پرې لیکل شوی دی میډین روسیا. دغه دوربین د وسلوالو طالبان څخه د جګړې پر مهال افغان پوځیانو نیولی. شپنی دوربین یا لیزر دا هغه وسله ده چې زیات وخت افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپلې ماتې لامل ګڼي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته په یو ځنګړی مرکه کې ویل چې د غشپنې لیزر د وسلوالو طالبان څخه د جګړې پر مهال نیولې دي.
سلای امریکایی است به نام شاوه یاد میشه و دوربینش روسی است. البته دوربین شاوه است، از طرف شاو طالبان از استفاده میکنن و فعلا بعد است ما افتیده.
د غشپنې لیزر په افغانستان کې د معلوماتو لمخې شاوخوا 10000 امریکایي ډالر قیمت لري. قومندان زیاتوی چې لدی وړاندې هم دغه ډول وسلې له وسلوالو طالبان څخه نیولی چې پرې لیکلی و میډین روسیا. نوموړي دغه راز زیاتوی چې په دغه ولایت کې یو شمېر بهرنیان له وسلوالو طالبان سره ملګري دي او پوځي لارښوونې ورته ورکوي او وسلې هم ورکوي. قومندان دا ونه ویل چې دغه بهرنیان د کوم هیواد دي. خو له دې وړاندې د دغه ولایت یو بل پخوانی امنیه قومندان ازادي راډیو ته تایید کړی و چې و دغه ولایت یو شمېر روسان راغلي او وسلوالو طالبانو ته پوځي زده کړې ورکوي او وسلې ورکوي. د جګړې د لومړي کرښې سرتیري هم وایي چې وسلوال طالبان ځکه زیاتره وخت پر دوی برلاسي وي چې شپني دوربینونه لري او یا هم لیزرونه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان زیات وخت د شپې لخوا پر دوی برید کوي.
نوم یې عبدالباري دی، د سولې دنده مو په کاپترخانه کې د کاپترخانې پر بنده باندې پوسته ده. دا پوستې چې دي مثال د شپې دوربینان لري، عسکر خوارم پلیستین سال د شپې دوربین نه لري.
نوم یې میرویس دی، د شامسور په کمربند کې دنده لرم. لامل دا دی چې موږ غټه سلا نه لرو. موږ غټه سلا راکټ دی یا سایکل دی یا کلاشنکوف دی، دښمن چې دی د شپې دوربین لري. موږ د شپې دوربین نه لرو، مقامات شپې نه سر سره کولای نو داسې دي لکه موږ د شپې ړندې دي، لکه مانا د ورځې چې موږ ته ګوري دی. دغه په دغه کامیاب چې د شپې دوربین لري، لیزر لري، هر څه لري، په دغه کامیاب دي. دا سلام دی ته ورس ورکې رانی ور.
د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپ احمدي بیا ازادي راډیو ته پیوستول سوي لیکلي متن کې ویلي چې یا د روسي وسلې د غنیمت وسلې دي او امریکایي وسلې له افغان پوځیانو څخه د جګړې پر مهال نیولي. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې د هیواد په یو شمېر نور ولایتونو کې هم داسې راپورونه ورکول سوي وو چې ګڼي هلته روسي وسلې موندل سوي او روسان له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي. له دې وړاندې د روسي هیواد ویلي و چې دوی هیڅکله د وسلوالو طالبانو سره مرسته نه ده کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
له ایران سره په اړیکو کې د ترنګل تیا په هوښ کې امریکا غوړي له خلیج څخه د تیلو د بیړیو د خوندي تیرېدو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د دې ائتلاف په اړه نور جزئیات به له عصمت سروان واورو.
د امریکا متحده ایالاتونه په دې پلان کار کوي چې د یمن او ایران اوبو ته له نږدې ستراتیژیکو سیمو څخه د بیړیو د تیرېدو د خوندیتوب لپاره یو پوځي ائتلاف جوړ کړي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې کړې چې د ایران او واشنگتن اړیکې لا ترنګلې شوې. د امریکا لوی درسي جنرال جوزف دانفورد د سه شنبه پر ورځ خبري اعلان وکړ چې هیواد په دې برخه کې له څو هیوادونو سره په سلام مشورو بوخت دی. امریکا وایي چې په روسیو کې په دې سیمه کې ایران د تیلو پر څو بیړیو حملې کړې خو ایران دا تور ردوي. جنرال دانفورد ویلي چې د دې ائتلاف هدف دا دی چې په باب المندب او هرمز تنګي کې د بیړیو د تیرېدو امنیت خوندي شي. د اټکل کړی چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا ته څرګنده شي چې کوم هیوادونه د دې ابتکار یا ائتلاف د ملاتړ لپاره لازمه سیاسي اراده لري. د هغه پلان پر اساس چې ویل کیږي په وروستیو ورځو کې نهایي شوی او جنرال دانفورد یې هم یادونه وکړه، امریکا به د عملیاتو د قماندې بیړۍ برابرې کړي او د څارنې او تجسس دنده به په غاړه واخلي. د ائتلاف نور غړي به د قماندانۍ د بیړیو په شاوخوا اوبو کې ګزمه کوي. د ائتلاف د نورو غړیو هیوادونو بله دنده به دا وي چې د خپلو تجارتي بیړیو د ساتنې لپاره د ګزمې بیړۍ سیمې ته راوړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
خبرونه په دوهمه نیمه کې بل بشري د اساسي بشري حقوقو له اونیز خبرونه سره یو ځای در تخبرو. خو مخکې مل تاسو غوښتي چې د سولې او د فساد په اړه نظرونه راوستوي. د افغان بي سمت سواتل شمیر لري هم مختر ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولي. خو لمړی به په مزار شریف کې د خلکو نظرونه په دې برخه کې واورو.
زمانم سمین د بلخ ولایت اوسیدم. د بلخ ولایت په محلي اداراتو کې لکه ګمرک، شاروالی، معارف، مستوفیت او اصلاحات اداري او محکمه کې اداري فساد خپل اوج ته رسیدلی. خلک د دې اداراتو نه بيخي په عذاب راغلي. د دې اداراتو کې کوم کار یا مشکل چې وي د یو ساعت کار یو ورځ یا دوه ورځ زندګي او پیسو ته فساد ته بهانه جوړوي. دولت نه تقاضا کوي چې دې فساد جلوگیری یا مخاونیست.
از من محبوبه د مزار شریف وسیدون کې په مزار شریف کې فساد شتون لري، په خصوص د معلمینو د مقررولو کې همداسې په محکمه کې سانوالۍ کې که څه هم د افغانستان په ټولو ولایتو کې فساد شتون لري خو په مزار شریف کې خپل حوج ته رسیدلی دی. د دولتي چارواکو څخه هیله لرو چې د فساد مخه ونیسي.
په افغانستان کې فساد په اړه د مزار شریف د څو اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. د افغان بي سمت سواتل شمیرې لارې مو هم د فساد او د سولې په اړه نظرونه راستولي دي. حمیده تله له غزنی څخه لیکي، جنگ اداري فساد او داسې نورو بدو پدیدو ته زمینه برابره کړې ده. تر څو چې جنگ ختم نشي افغانان بل دغو بدو پدیدو له شر خلاص نشي. ډاکټر حیات هم له کندهار په سمس کې لیکلي چې تر هغه سول نشي کېدای چې جنگ پایته نه ورسېدلې، ځکه کله چې جنگ وي د سولې کول ناممکن بریښي. او اوس به هم ستاسو نظرونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشين کې مو هم بریښي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه ولایت خبرې کوم. د غونډه په قطر کې له دغه نن نه دی وربند اعلان وکړي، بس دا وربند یو کې دی. ورځې 500 نفر ته ګټه رسیږي، 500 نفر په افغانستان کې مري، 500 تر 600 پورې زخمیانېږي. بس دغه هم ګټه رسیدلی، بس دا نن نه ایسته وربند اعلان کوي. نورم په مخه ښه.
د سردار محمد کندهار ولایت خاص د ولایت میزنګ د سوالی دی. دا چې طالبان مذاکرات کوي وایي موږ د سولې خبرې کوو، بیلته خبرې کلته په غزنی ولایت دا د پټاو دغه کوچنیان ماشومان چې وژل شوي دي، دغه اتې پټاو کړی دي، دغه مکتب محصلینو شاګردان چې شي دا شوي دي، داغه جواب بیا سو کورکی دا څنګه بل افغانی مذاکرات چې څنګه ودرا کې معلومیږي نه ابل ورس په کابل کې پښاور اول سیاستوالو ته ما دا یل د څنګه سیاست ته باید په چرته چې افغانستان جوړ کې نه په چرته چې افغانستان وران کې دا څنګه سیاست دی پرې اړه د دوه خبرې پرې اړه دی هغه ټول نه دی چې ټول ماجل ګښه ځي ټول نه چې موږ ته لیوالي دا وانه ګټه لا ولا کوي چې دې موږ سره په دې سیاست دا یل د چې روم د دې چې افغانی مذاکرات کې په وسام خو یې وشه
حکومت مہاجرین مخالفات ہم کئی وہ خلق ڈیر کو سڑک ڈیر کو بد حالات کی گزارا کو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي خو اوس فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سولې لپاره شرایط رامنځته سوي دي او باید سمه استفاده ترې وسی. د ولسمشر غنی په خبره کې لدې فرصت څخه کار ونه خستل سي لوی مسولیت پوي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپای ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 15 کلنی کانفرنس کې وکړه. په دې کانفرنس کې د یو شمېر اروپای هیوادونو سفیرانو، د نړیوالو ادارو استادو او یو شمېر حکومتي او د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکو ګډون درلود. د بدخشان سیمه ایز چارواکي د وی امنیتی پوسټ د سقوط خبر ورکوي. د بدخشان د ولیوان نیک محمد نظری ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو فیض آباد ته نږدې پر ارګولس ولی د طالبانو د برید په نتیجه کې امنیتی پوسټ لمنځه تللی او طالبانو یې ټول پوځي تجهیزات له ځان سره وړي. شغله نظری وایي چې په دې پیښه کې دوه امنیتی سرتیر وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د وی وسلوالو مخالفینو ته هم په دې برید کې درنه مرګ ژوبله وشته خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي چې د محل پچین کې د پام کې لري د چین او نورو سیمه ایزو هیوادونو لاستازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. سلمی خلیزاد په قطر کې د طالبانو لاستازو سره د سولې خبرو تر اوم پړاو وروسته چین ته تللی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره د جولای پر لسمه نن د ایران په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړوي. دغه غونډه د امریکا متحده ایالاتو په غوښتنه کېږي. په پام کې ده د بیړنۍ غونډه په وینا کې وسی. تر دې څو ورځې د مخه تهران د 2015 کال د اټومي موافقې څخه د دوهم ځل سرغړونې اعلان وکړ. او د ایران ولسمشر حسن روحانی بریتانیا ته خبرداري ورکړ چې د ایرانی تلوړونکو کښتۍ د نیولو لواقب سره به مخامخ شي. د ایران ایرنا خبري اژانس د ولسمشر روحانی له قوله ویلي چې د کابینې په غونډه کې د دغه کښتۍ نیول یو زشت او ناسم اقدام بللی دی.
او مخله دې چې دوه ونیزو خبرونه ته ورسیږي. فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملولینو کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو د تیاریو په هدف نن هندوستان ته روانه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه لوبډله به د جولای میاشتې له 12 نیټې څخه تر 10 پورې په یاد هیواد کې تمرینات ترسره کړي. تر دې تمریناتو وروسته به لوبډله د اګست میاشتې په لومړۍ نیټه انګلستان هیواد ته په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په هدف سفر وکړي. ټاکل شوې د ترکمنستان په مرسته په هرات ولایت کې د ورزش یو ستر مرکز جوړ شي. په هرات ولایت کې د ترکمنستان قونسل د ورزشي مرکز د جوړولو ژمنه د هرات لوالي عبدالقیوم رحیمی سره په کتنه کې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه ورزشي مرکز کې به کومې لوبې کیږي. تر ډیره په هرات ولایت کې فوټبال، والیبال او نور بیلابیل ورزشونه ترسره کیږي. او د 2019 کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې د هندستان او نیوزیلند ترمنځ لومړی پایلو بچي د باران له امله ځنډیدلې وه بیا پیل شوه. تېر ورځ د دې سیالۍ ټاس نیوزیلند ګټلی و او په خپله یې د منډو جوړولو پریکړه کړې وه. نیوزیلند په ټاکلو 500 ورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو 240 هدف وټاکل. اوس د یاد هدف په تعقیب هندستان بیټینګ پیل کړی دی. که هره لوبډله دا سیالۍ وګټي پایلو ته لار پیدا کوي. په دویم پایلو به کې چې سبا به ترسره شي انګلستان او استرالیا لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ جګړه ته ځي.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زه همایون هیواد مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. د دې ونی په خبرونه کې د میراث په حق خبرې کوو. دا چې په افغانستان کې د میراث په سر لانجې ډېرې شوې او مغختل د دې حق بیلابیل اړخونه راوسپړو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، د میراث له لفظ سره به ډېر خلک اشنا وي، خو که د مقدمې په توګه دا بحث را پیل کړو چې د میراث حق یعنی څه؟
میراث لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده او په خپله معنا د میراث داده چې یو شی پاتې شي له یو چانه، یعنی میراث هغه وخت مطرح کیږي چې یو شخص په فزیکی یا په حکمي لحاظ باندې له دې نړۍ نه سترګې پټې کړي، نو له هغه نه به یو څه پاتې کیږي، هغه ته موږ میراث وایو. نو احکام یې واضح احکام دي، په شریعت کې راغلي دي، په دې باندې ډېر بحثونه شوي دي او دا چې چی شی پاتې کیږي په میراث او چا ته ورسیږي په کومو شرایطو کې، دا ټول په قوانینو کې واضح دي.
کله لکه یو پلار یا یو نیکه چشبندی وي، کولی شي هغه څه چې د ده په ملکیت کې راځي هغه وویشي که نه، هغه کیدای شي د ده له مرګ وروسته وویشل سي؟
ښه، ډېر مهمه بحث ده. کله چې یو شخص ژوندی اوسي، دا واضح خبره ده چې د میراث مسله مطرح نه ده. هلته به هبه مطرح کیږي، یعنی بخشش. هلته به د خرڅلا موضوع مطرح کیږي چې څوک خرڅوي د مال د یو شي په مقابل کې، یا به د وقف مسله اوسي چې یو عامه و منافعو ته وقفیږي. دا مسایل مشخصه دي. خو میراث هغه وخت تحقق پیدا کوي چې یو شخص مړ شي او د ده د تکفین، د تجهیز، یعنی چې تر څو چې خاورو ته سپارل کیږي دا مصارف په نظر کې ونیول شي. د ده کم قرضونه که چیرته دی پوروړی اوسي له خلکو نه، دا په نظر کې نیول کیږي، دا باید ورکړل شي. او که چیرته یې وصیت کړی اوسي، هغه هم درېیمه حصه، دا به ورکول کیږي. او له هغې نه ور هاخوا چې هر څه پاتې کیږي، دا بیا د ورثې تر منځه یا هغه څوک چې مستحقین د میراث دي د هغې تر منځه په عادلانه توګه، عادلانه په دې مانا چې په احکام د په قرآن شریف کې او په مدني قانون کې دا په ټوله کې په واضحه توګه لیکل شوي دي چې څوک باید مستحق د میراث وسي، دا یې په نظر کې نیولې دي.
یعنی هغه کسان چې مثال مال یې دی یا ملکیت یې دی، کولی شي د اولاد په غیاب کې هم فیصله وکړي چې مثال دغه دی وزوی، دا دی بل وي، دغه حق دی لري.
ښه، دا حق ګورم، یو څوک چې مړ کیږي کدی وغواړي که ونه غواړي، احکام مخکې معلوم دي، اشخاص مخکې معلوم دي چې چا ته باید دا مال ور ورسیږي. یو زوی ته که مثلا مشخصه کوي، هغه یوازې وصیت مسله په اساس باندې کولی شي، او یا هم بخشش کولی شي په خپل ژوند کې، خپل مال نه ملکیت بخششی، خو چې بخشش وکړه هغه به په همغه ژوند کې له تصرف نه خلاصیږي خبره. او که یې وصیت وکړه، وصیت به له ژوند نه اخوا ده. خو هغه کسان چې بیا له مرګ نه وروسته مستحقه کیږي، هغه په لومړي قدم کې ذوی الفروض دي. ذوی الفروض په دې مانا چې د آیات و دی قرآن شریف دی آیات و پر اساس بانده اغا مستحق دی، اغا دول از گروه دی، پا دا دول از گروه که وی خزی دی او پینزه ناری ندی، او خزو که مثلا پخپل خز زوی الفروز ده، لور زوی الفروز ده، اندغه رقم سره لور په څو بخشو تقسیم شوی ده، چې خیافی لور ده و علاتی ده و دا اغا دیر تفصیلی بحث ده په شریعت دی میراث و پرتباط بانده. ده دیر تر چنگ عصبه ده، عصبه زوی ده، پلار ده، مسای ده، که زوی نوسی ده، تر زوی وراره ده، مثلا دا ټول په عصبه و که رازی، عصبه لعصب ننیستانی نیول شوی دین، دغه کسان چې دیر نزده وسی دا عصبه دی. یعنی ذوی الفروض نه که یو شی پاتې کیږي، لومړی قدم کې هغه کسان چې ذوی الفروض دي، د هغو حصې معلومې دي، هغه ورکول کیږي. چې څه پاتې کیږي هغه عصبه پورې ارتباط لري. د عصبې نه وروسته ذوی الارحام ده، یعنی یو څوک ده زوی نه لري، تر زوی هم نه لري، خو واده یې کړی ده، د خزی خیخان او خی دی او خی پلار مثلا دی او خی زوی دی او خی دی ترزوی دا دی خزی دی نسب پا دی او سبب پا اساس رابطه سره پیدا شوی بیا هغوی ته ورکول کیږي چې دا موږ او تاسو په دې قومي ټولنه د افغاني ټولنه کې دا شی نشته. خو که یو څوک ده مثلا دام نه لري هیڅوک نه لري نو خو واضح خبره ده به بیت المال ته راځي. یعنی په شریعت کې ټول موارد واضح دي، هیڅ داسې نشي کېدای چې یو څوک مړ شي او هغه هیڅوک هم ونه لري. هغه هم بیا خصوصا د افغاني ټولنه کې چې قبیلوي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، دا شیان ټول واضح دي. نو اشخاص واضح دي، اندغه ذوی الفروض دي، عصبه ده، ذوی الارحام دي او د اندغه کسان دي چې مستحق کیږي.
په افغانستان کې ډیر کله ځینې خلک له میراثه محرومیږي، خصوصا میرمنې یا نجونې، او هغوی هم دا زړه نښه کوي، بده ورته ښکاري چې فرزن له خپلو ورونو څخه د پلار میراث یا د مور میراث وغواړي. ولې دغه مسله رامنځته شوې چې یوه ډله خلک له میراث څخه محرومیږي؟
محرومیت له میراث نه واقعا د موږ په ټولنه کې یوه تکراری او یو مروج او ناوړه عرف ده چې له ډېر پخوانه دلته شته ده. او متاسفانه چې خزینه له دې حق نه، نه یوازې له میراث له حق نه، بلکې د مهر له حق نه، د نفقې له هغه حق نه چې شریعت ورته په نظر کې نیولی دي، له دې نه محرومه دي. د میراث له حق نه د محرومیتونو عامل خو مشخصه ده. یو عامل دا ده چې زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، خراب سنتونه، خراب عرف و عادات، ناپسند عرف و عادات له پخوا نه په تکراري توګه د اذهانو د خلکو په اذهانو کې داسې ځای پیدا کړی ده چې که ښځې ته حق ورکول کیږي داسې یو ننګ و عار ورته ګڼل کیږي. د دې تر څنګه د ناپوهۍ مسله ده، عمده دلیل دا ده چې خلک هم د شریعت نه هم له قانون نه ناپوه دي. او د دې تر څنګه میراث مسائل چې دي، مادي مسائل دي، مادیات معمولا ډیر شیرین دي، ډیر خواږه دي، او په اسانه باندې یو څوک نه غواړي چې یو چاته میراث ورکړي. خو د دې تر څنګه تبندې قانون د حاکمیت ضعفوالی هم عمده دلیل کیږي چې قانون صحیح حاکم نه ده، او خلک زورواکی دی، چارواکو سره روابط لري، اولادین غلط استفاده کوي، اولادین مسائلونه محرومیږي. خو خزینه باید ویل شي چې خزینه دوه نوع حقوق لري. یو د پلار په کور کې د پلار نه حق لري، هغه داسې حق لري چې مثلا که یو ورور وسی، دوه خویندې وسی، نو دغه دوه خویندې د یو ورور حق لري په هر حالت کې. او د میړه له کوره بیا شرایط ورته معلوم دي که اولاد یې راوړی وسي نو هغه اتمه حصه وړي، او که اولاد یې نه راوړی بیخي له دغه میړه نه هیڅ اولاد شتون نه لري، بیا نو تر دې حده چې څلورمه یعنی ډېره حصه ورته رسیږي. نو دا مسله هغه د چاریک او هشتیک او معمول اصطلاحات دي چې موږ لرو. خو په شریعت کې او په قوانینو کې د خزینه و لپاره دغه د میراث حق شتون لري. دا یو اساسي او شرعي حق ده که څوک نه ورکوي په هر دلیلی چې نه ورکوي، یعنی حتی خدای موږ له کفر سره مخامخیږي په شرعي لحاظ، ځکه د آیت د احکامو او د قرآن شریف له آیاتو نه دا په یو نوع اوږه خالی کول دي او نه منل دي په اصطلاح باندې، چې متاسفانه د موږ تاسو خصوصا په پښتنو میشتو سیمو کې دا ستونزه ډیره زیاته ده. یعنی یو بد فرهنګ هم دا ده چې ښځې ته میراث نه ورکوي، لور ته میراث نه ورکوي. که د لور مسای راځي په یو ملکیت کې مداخله کوي، په میراث کې مداخله کوي، حتی وژل کیږي، نه یې پرېږدي چې له دې حق نه استفاده وکړي. او ډېر ناوړه او غلطه توجیهات ځان ته ورکوي چې او دا د ماته نیکه نه پاتې، نیکه اډوکې مې دي، او دا زه نه غواړم چې بل څوک پردي پکې راشي. دا مسله د شرعي احکامو سره واقعا په ټکر کې یو موضوع ده. دوی حق لري، نه یوازې حق د میراث ده، بلکې حق د مهر ده. یو د جملې د حقوقو نه چې ښځه یې لري، هغه د مهر حق ده. یعنی مهر چې د واده د عقد په اساس، د نکاح د عقد په اساس باندې تعینیږي، دا دې پورې اړه نه لري چې حتمي د هغه سړی مړ شي بیا د خپل د مهر حق واخلي ترې نه. نه، دا په مجرد دې چې واده وکړي، هغه مهر د واده نه مخکې نیم حق مهر او د واده نه وروسته پوره مهر په نظر کې نیول کیږي. یعنی دا هغه حق ده چې اساسي حق ده، شریعت ورکړی ده، او دا باید خزینه و ته ورکړل شي. چې متاسفانه دغه هم یوه ستونزه ده. یعنی که یو سړی مړ کیږي، د تکفین او تجهیز او دیون دغه مهر حق چې ده په دیونو کې راځي، یعنی قرض ده، هغه قرض باید ورکی. خزی ته باید لمړی قدم کې د مهر حق ورکړل شي، بیا په څنګ کې هغه کم یو په حتمه یا یو په څلورمه کمه حصه چې د ټول مال ده هغه باید دیته ورک خزی ته ورکړل شي او په نظر کې ونیول شي. دا مسله
درنو اوریدونکو دا چې د میراث موضوع نورې کیسې هم لري، په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې هم بحث وکړو. د دې ونې خپرونه مو هم دلته پاتې رسیږي، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ تاریخ چیرې رسیدي؟
په 1350 کال کې افغانستان د علومو اکاډمۍ بنسټ کې خودل شو. اول مرکه د پښتو او بیا ادبی انجمن او بیا پښتو ټولنه شو، بیا د افغانستان د علومو اکاډمۍ شو.
د علومو اکاډمۍ د علمي رتبو په حق لا په هیګي
د نوماد څړنیار چړنوال او چړنپو شپارس کال په برکې نیسي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ لومړنی رئیس او غړي څوک وو؟
ګل محمد تخلص کوي مرزای. په ابتدا کې په دې کې ډېر پښتازه خلک وو، مثلا لکه بختانای صاحب مجرب سړی وو، دلته رحیم الهام یو استاد وو، او سین سپا اکادمی کارانو کې پښتو قوی لیکوال دی، سیاست مدار وو. داسې وو
د علومو اکاډمۍ څومره پرمختګ کړی دی؟
زه په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علومو اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، په دې برخه کې تقریبا موږ ډېر کار کړی دی.
نن په همدې حق لا خبرې کوو. په پیل کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د علومو اکاډمۍ له اوسني حالت نه مو هم خبرو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د علم او ادب زړی دومره زړی دي چې زموږ د اوږده تاریخ خښته پرې ایښودل شوې ده. لیک لانه رامنځته شوی چې د ویدي ادب او اخلاقي لارښوونو انګازې د یاد هیواد پر ښکلو درو کې خورې وي. مشرانو، عالمانو او شاعرانو به خلکو ته په ښایسته نظمونو او سرودونو کې اخلاقي او اجتماعي لارښوونې کولې او د طبیعت پیچلي رازونه او د وخت علمي برداشتونه به یې ورته روښانه کول. دا لړۍ اوسنۍ دورې ته هم راورسېدله. په تیر بیا په شلمه پیړۍ کې اکاډمیک فعالیتونه نړیوال شول. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د مشاور او علمي غړي څېړندوی حبیب الله رفیع په وینا، په افغانستان کې علم او ادب ډیر لرغونی دی. نوموړی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د نومونو او تاریخ په باب وایي:
په افغانستان کې لومړنی ادبي څېړنیز مقام د هوتکو په دوره کې ادبي دربار و چې شاه حسین هوتک په 1340 نه وروسته په دې وختونو کې جوړ کړی و، یعنی 1340 په شاوخوا کې ادبي دربار یې جوړ کړی و. په دې کې به هر هفته غونډې کېدې او په ادبي چارو به تبصیرې کېدې. د دې نه وروسته بیا د احمدشاه بابا په دوره کې هم ادبي څېړنې وې، لیکن دومره منظمې نه وې. د اعلیحضرت امان الله خان په وخت کې د پښتو څېړنو لپاره یوه منظمه مؤسسه جوړه شوه، د مرکې پښتو په نامه، او دې د پښتو لپاره ګرامر ولیکه، د پښتو د محاورې کتاب یې ولیکه، او د افغانستان لومړنی اساسي قانون یې په پښتو ولیکه. تر دې نه وروسته د نادرشاه په دوره کې په کابل کې ادبي انجمن جوړ شو، په قندهار کې د پښتو ادبي انجمن جوړ شو، او په هرات کې هم ادبي انجمن جوړ شو. د دریو انجمنونو ادبي څېړنې شروع کړې. د قندهار ادبي انجمن په 1944 کې کابل ته راولېږدول شو، او دلته ادبی انجمن سره یو ځای شو، بیا د کابل ادبی انجمن او د قندهار ادبی انجمن دا سره یو ځای شول. په 1916 کال کې پښتو ټولنه ترې جوړه شوه او بل اخره پښتو ټولنې خپل کارونو ته دوام ورکړ تر 1950 کال پورې. په 1950 کال کې افغانستان د علوم اکاډمۍ بنسټ کې خودل شو او تر ننه پورې لوړې ځوړې ولیدلې او اوس په دې شکل جوړ شوې.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په علمي غولي او ادبي انګړ کې وخت په وخت اکاډمیک اثار غوړیږي او د چاپ په ګڼه سمبلیږي. دا چې د علوم اکاډمۍ په ولایتو کې هم څنګه لري کنه او له بهر ملکونو سره اړیکې څنګه دي، دا مو د افغانستان د علوم اکاډمۍ د بشري علومو له مرستیال څېړنپوه نصرالله ناصر څخه پوښتلي دي.
ولایتو کې نمایندګۍ نه لرو او کله که شرایط هم ښه سي او زموږ ته حکومت تشکیل راکړي امکان لري چې موږ په ځینو ولایتو کې نمایندګۍ پرانیزو، خو تروسه نه لرو. او له بهرنیو هیوادونو سره پخوا هم د علوم اکاډمۍ اړیکې درلودلې، اوس ورو ورو شرایط ښه کېږي. منگا پخوانی اڑکی ہم تازہ کہوں او واڑو چنوی اڑکی ہم ٹھنگو فیلن لہن ترکیے مثلا منزنے ایسا لہی وادونو سرا و زنونو رہی وادونو سرا اڑکی لرو.
د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې په طبیعي، بشري او اسلامي علومو کار کیږي. د متنونو علمي تحلیل او کره کتنه مهم کار دی. د ملي ژبو په ریښو او داسې نورو علمي او بنسټیزو لیکنو څېړنه کیږي. دا چې په علومو اکاډمۍ کې کوم علمي رتبې دي څېړنیار شریف الله دوست به راته وایي.
لومړی مرحله یې د هغه نوماند څېړنیار دی. نوماند څېړنیار خپله یو کلنه د رپ نامزادۍ یا د نوماندۍ د رپه کولو لپاره یو کلن علمي پروژه باندې یاد کس کار کوي. داسې خپله د څېړنیارۍ مرحله چې ده دا څلور کاله ده. په دې کې هم دی پر یوه تحقیقي موضوع باندې چې تر مخکنۍ موضوع بدل نسبتا قوي وي کار کوي تر څو دی څېړندوی سي. بیا د څېړندوی د مرحلې څخه تر څېړندوالۍ پورې 15 کلنه بله دوره شروع کیږي. بیا ده ته نسبتا تر هغه یو قوي موضوع ورکول کیږي، لوی موضوع ورکول کیږي. دی پر هغه باندې کار کوي 15 کاله تر څو دی څېړنوالۍ رتبه ترلاسه کړي. څېړنپوه رتبې ته د لوړېدو دپاره 6 کلنه دوره ده. نو په ټوله کې د نوماند څېړنیار، څېړنیار، څېړندوی، څېړنوال او څېړنپوه 15 علمي رتبې کېږي او دا ټول ټال 16 کاله په بر کې نیسي.
د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې له پخوانیو تجربه لرونکو کسانو سره ځوانان هم په کار بوخت دي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد اسحاق مومن له یو کال را په دې خوا دلته کار پیل کړی دی. نوموړی وایي چې دوی له مشرانو استادانو څخه ډېر څه زده کړي دي.
ما داسې اورېدلی وو چې په علومو اکاډمۍ کې فقط کتابونه چاپېږي، څېړنې کوي خلک، خو چې زه کله علومو اکاډمۍ ته راغلم د څېړنو او د کتابونو چاپولو سره سره دلته زده کړه ډېره کېږي. مونږ پکې خپله ډېر څه زده کوو، په متن کې مې ډېر څه زده کړي، فولکلور کې مې ډېر څه زده کړه، په ځانګړي ډول بیا په ژبپوهنه کې.
دا چې دا مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ له کومو مشکلاتو سره مخ ده او کومو شیانو ته ډېر ضرورت لري، دا مو د یادې اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه پوښتلي دي.
بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري، همداسې د علومو په برخه کې هم مشکلات لري. مثلا موږ دلته په د تخنیکی برخه کې لابراتوارونو بیلابیلو برخو ته موږ لاسرسی نه لرو. د عموما څېړنه چې کوي هغه یوازې په خپلو امکاناتو په اساس باندې کوي. همداسې په بشري علومو کې په نوره نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه، مثلا موږ په ژبپوهنه کې لابراتوارونه لرو، په نوره نړۍ کې دلته موږ هیڅ شی نه لرو. موږ چې څېړنې کوو هغه ټولې عموما په کتاب او په دغه باندې د هغه امکانات چې په نوره نړۍ کې دغه په دې دغه کې نشته دی. خو خیر موږ بیا هم کوشش کوو چې د علوم اکاډمي هماغه ځای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علوم اکاډمي دي. زه چې کله راغلی ما د علوم اکاډمي ته، زما کوشش دا ده چې زه په ځانګړي ډول د علوم اکاډمي چې دغه د نوو تخنیکونو د نوو دغو سره برابره کړو. په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکاډمي کتابتون ډیجیټل کړو. کله چې موږ دغه نوی قانون تصویب شي انشاءالله موږ به نوي قدمونه واخلو، نوي پلانونه او نوي د علوم اکاډمي په چوکاټ کې رامنځته.
اکاډمیسیان سلیمان لایق هغه څوک دی چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته ډیر کار کړی دی. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ په درېو استقامتونو کې کار کوي. یو طبي علومو کې تر فزیک او تر بیولوژي او تر ټول رښتې دومره برخه د اجتماعي علومو ده لکه تاریخ جغرافیا مثلا نفسیات یا چمګروهیات ورته وایو نور علوم ادبیات دریمه برخه تاسیس شوی ده د اسلامي علومو څېړنه او مختلف برخې دي لکه تفسیر حدیث عقاید
استاد کده چې راتوي په کابل کې د علوم اکاډمۍ څو دفترونه دي چې هغه په بیلابیلو برخو کې دي
د افغانستان دولتي مقامات او خپل د اکاډمۍ رهبری نه غواړي چې اکاډمۍ د پلس ځای کې متمرکز یې کړه لیکن ځای نشته دا اوس چې تاسو ګورئ د شابو بوجانې مغه پخوانی یو شاهزادګۍ وه چې د شارنو په دې فارک سره نږدې موقعیت لري تر ټولو مهم مرکز یې دغه ده
نور دفترونه د کابل په کومو نقطو کې دي
یو پښتو ټولنې ته نږدې شارنو کې مې یو ځای ده لوی څارنوالۍ ته نږدې هلته هم شته مګر تقریبا په درې څلورو بجو کې تقسیم یو
د افغانستان د علوم اکاډمۍ لومړنی رئیس څوک و
ګل محمد و تخلص کاو نورزی خود خوست و
بله او تاسو څوام رئیس وی
زه دوهم
بله استاد بیر څوک له دلته ریاست وکړ
و کال تقریبا پاولو کې او
آیا پیټ کې ګری چې د علوم اکاډمۍ کې چې په کار باندې پایل وکړ اولنی اشخاص څوک و
په ابتدا کې په دې کې ډیر پښتازه خلک و ډیر لوی خلک و مثلا لکه بختان ای صاحب و دی الفت صاحب و خادم صاحب و رشتین صاحب دی دوگو اندول سلای و او پا غوه کبیبی صاحب و رشاد صاحب دلت رحیم الهام و یا استاد و دادبیات و او اسین صاحب پا اکدمی کاران و که پختو قویلی کوال دی سیاست مدار و دازی و نو دلت دیر خلق روحی صاحب و دا خلق را طول سول دا اکدمی ایجاد کړه
تاسو بهر کې طبعا لیدلې دی علوم اکاډمۍ دی افغانستان علوم اکاډمۍ سره څه رقم فرق لکوي
فرق ډیر ده په پښتو کې ډیر خمتل ده هغه وایي کوم غره غي کربولې هر کربولې خپل غره سره متناسب وي او په دې چې یو وخت کې چې موږ وخت چې دا مؤسسه تاسیس شوی ده جنگ ده تر نن پورې لګنه سره ډیر وګختنی نشي کولای او هغه یو ادونه چې هغوی په جنگ کې نه دي جیبونه یې ډک دي تبیده چې دغه کار تر موږ ډېر بشپړ او ښه ده لیکن تر دې چې دلته هېڅ څېړونکی مرکز نه و غنیمت شو چې دلته د علماو دپاره هم یو مرکز پیدا شو د علومو اکاډمي باید هره ورځ یو نوی تیسس وړاندې کولی دولت هم دا شی نه تشویق کوي چې مخ را وړئ چې تاسو څه کوئ زه خو تاسو ته بودجه درکوم یو نسبي معاش درکوم حیثیت لري پرستیژ لري القاب لري موږ سره څه کوئ دولت په ځان داسې اخته ده او پروبلمونه دومره زور دي زخمونه دومره زور دي چې هغه دغه روزمره مشکلاتو ته یو لوټه ږدي پرې تېرېږي
قدرمنو دوستانو په دې هیله چې د افغانستان د علوم اکاډمي هم د پرمختللو هیوادونو له اکاډمي سره سیالي وشي کړی ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه چاره
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
پښو.